Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری مریز کال د مرغومی یا جدي شپړسمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دي د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې او ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي وای قطر او څو نور هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر ټوټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې وطنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پنګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو دوه کلونو کې طبي وسایل او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څېړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیايي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. زیات افغانان اوس هم د درملنې لپاره هند یا پاکستان ته ځي او سوداګر هم تر ډیره له بهرنیو هیوادونو درمل واردوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلوډون کې کشتی د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمی د قطول خوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شو. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملک زاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
د سپاه د سمندري ځواک د غزمی د قطو خبرداريو ته له بعد مرغه دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس او د بندر عباس د لنګرزای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي ونیسا برای ونیسا بریجزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایی حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. له دې مخکې د ځینو شواهدو له مخې ویل شوي و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو ښایي ځان وژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلن جولیان اسانج په 2010 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په تور او د جاسوسۍ په اولسو مواردو تورن دی او تر تعقیب لاندې دی. او وروستی خبر، روسی چارواکو د 11 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول. دغه کسان د دسمبر په 28مه د شمالي قطب په کنګل وهلو اوبو کې په سخت طوفان کې د کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې تریتم شول. د روسیې د سمندري انتقالاتو فدرالي ادارې پرون دوشنبه وویل د لادرک کب نیونکو د موندنې او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او د هیچا مړی نه دی موندل شوی. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړی دی.
بای ملی بودیجم د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سوه د قانون پیس باندې هیڅ نوع تشویش د بودیجم په باره کې ونه لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د کچې لوړېدل د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه بولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې محل کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. دبلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا د منلو نه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم د موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي وه.
خواسته اولی است که توافق هر چی زودتر روی آتش بس شود بخاطر که
لمړی غشتنه داده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاو تاریخوالي پر مشخصو ډولونو به حساسوسی چې ملکیان پر ناشکوي لکه هدفي وجيني په دې برخه کې دی دوی غړي چېړنی وکړي. بل مو دا غشتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دی د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سوله ییز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکي چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. زلمی خلیلزاد قطر او څو نورو هیوادونو ته په سفر وتلی او دوی وی په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بل مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. په پام کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی نن سه شنبه خپلې خبرې تر شل ورځنۍ وقفې وروسته پیل کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلاره او مقدمې سلا کې دوه درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې به څومره اوږدې شي؟
لبد مرغه د خبرو لومړی پړاو تر اوسه پوری د توقع خلاف ډیر وخت ونیو. اول خو هیله دادا چې خبرې ژر تاثر شي، ځکه افغانان نور د وینو تویولو دغه بهر نشي زغملی، خو زه فکر نه کوم چې دغه کار به وشي. دا ځکه چې تر اوسه داسې ښکاري د دواړو خواوو موقفونه یو بل سره ډیر زیات توپیر لري او اختلافات ډیر ژور دي. دواړو خواوې په خپل منځ کې هم ستونزې لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډلې ستونزې خو معلومې دي، حتی طالبان هم ډېرې ستونزې لري. حتی دا نشو ویلی چې د طالبانو او مشران په خپلو جنګالیو پوره کنټرول لري، ځکه دوی هم دغه اندېښنه او شکایت درلود. د مثال په توګه د دوی یو مشر ویلي وو چې په لومړي پړاو کې جنګالیو په افغانستان کې جګړه تیزه کړې وه چې دوی ته یې د دوی په خبرو کې ستونزې پیدا کړې وې. نو زه فکر کوم چې خبرې به ډېر زیات وخت واخلي.
تاسو فکر کوئ چې اوس به هم ځینې خنډونه پاتې وي او دواړه لوري به په مذاکرو کې له ځانه دا وری څه نرمښت وشي؟
د نرمښت او د یو څو خبرو نه تیرېدونه بغیر هیڅ شونه نه ده دواړه ډلې کومې موافقې ته سره ورسیږي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې طالبان به نرمښت وښایي، ځکه یو خواته خبرې کوي او بلې خواته یې جګړه تیزه کړې ده، چې دا په خپل ذات کې یو بل سره متضاد کارونه دي که د هر هدف لپاره وي. حکومت خلاب خوا هم نرمخ خودلی، زندانیان ور آزاد کړل، د امریکا فشارونه گزار اومدل. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو تړون کې ټولې خبرې د طالبانو په ګټه روانې دي او فکر کوم طالبان هم دغه توقع لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته له ډیرو شیانو تیر شي. خو دوی تر اوسه نه ده جوته کړې چې دوی به له کومو شیانو د سولې لپاره تیریږي، او له بده مرغه په نتیجه کې جګړه لا هم روانه ده او وینې لا هم بهیږي.
پورستوی که امریکا او طالبانو پر یوه او بل تورونه پوری کړي چې گوا کې په قطر کې د لسلیکسوی موافقې سرغړونه کړي ده، فکر کوي چې دا ډول تورونه د هغې موافقې اهمیت پیکه کوي؟
اول خو باید وایم چې د امریکا سره لسلیک شوی موافقې لپاره د یوې دریمګړې ډلې لخوا د نظارت لپاره هیڅ کوم یو میکانیزم نه دی موجود. د موافقې ډېرې مادې، په ځانګړې توګه هغه مادې چې طالبانو باید ترسره کړې وای، تر اوسه پورې د بل چا لوري نه دي تایید شوي چې عملي شوي دي او کنه. د مثال په توګه اورکام او یا بحرینیانو سره لکه القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول. بله دا چې طالبان تور لګوي چې امریکایانو د افغانستان د حکومت په ملاتړ پر دوی هوایی حملې کړې دي. دوی ته خدا پخوا هم معلومه وه چې امریکایانو او ناټو د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د دوی سره د موافقې لاسلیک کولو په ورځ بله موافقه کړې وه چې حکومت سره به په جګړه کې د ضرورت په وخت هوایي مرسته کوي. نو فکر نه کوم چې دا د موافقې سرغړونه وي.
د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وای په ملي دفاع وزارت کې اصلاحات د افغان وسلوال پاوز د بنسټیز کېدو لپاره تطبیقیږي. ښاغلی غنی پرون په دفاع وزارت کې د څرګندونو پر مهال وویل د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د په وینا د افغانستان د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم پر ځای پاتې دی. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. شغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بای ملی بودیجم د کانګرس د امریکې لخوا اومنل سو د قانون پیس باندې هیڅ نه و تشویش د بودیجم په اړه کې ونه.
شغلی غنی دا څرګندونی داس محل کړی چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب دی غونډې ته ویل د ولسمشر لوري په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اوریدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي میډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د دریمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د میډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري او سم سلطان محمد سرور تغوښی چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته کوي.
میل انلاین لیکي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبان واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې د لومړی ځل دی چې واشنگتن په دې ورستیو کې د یو شمیر مخکخو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کیږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کینی. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل انلاین لیکي چې د کابل مرستيال والی 15 کس خبريالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل انلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي د چارواکو او خبريالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا 3 میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس داهي، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي رادیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل انلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي داعش ډلې د ځینو دغه وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزا د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوري ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریه او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د 12مې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړوونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواکې است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ورستۍ او هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبريالانو ورستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. خاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغه خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون ځانمنوي لیکلي، دا خبرې ناسمې دي. نو موړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت ته، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو بریدو کړي، دوی بال افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لخکیل خواو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبريال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شو یو طالبانو لړډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوی په ورسته او څو ورځو کې د زینو خبريالانو له ترور مخنیوي شوه.
دوه نفر را کوم دزګیر کړم،
دوه کسان مچنی ولی، یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغه چې له بندخانو خلاصيږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې حاصل کیږي چې خپل مبارزه ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولې په لسکونو پیخو کې لاس ترلود، تر هغه چې د خغل نگزاد په وجه نه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په ورستیو کې چې د مدني فعالانو او خبريالانو کوم قتلونه شوي، دوی پکې لاس نه لري. خاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي، نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبريالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبريال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړیدل به د 2015 کال اټومي موافقې ښکاره سرغړونه وي. د اروپای ټولنې ویاند وایي دوی د ایران د یورانیم د غنی کولو د زیات دو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر راپور ته پته مدي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په سلو کې شلو تلوړه کړې ده. د موضوع نور تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شلپی صدی ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې پاټمی تړون کې کړې وي. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سره غړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون لمخې ایران د لژو ایرانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پاره ولیدي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غنی کولو چاري پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو.
سمغ غږ لازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خدا شي بعد خبرنو لنډی ستپام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای قطر او څونورو هیوادونو ته په دیهله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. د پداسیال کې د چټکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنز د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د و افغانانو وژنه غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې په دغو کسانو کې وطن د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وای د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی دا څرګندونه د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې کړي. ایران د جنوبي کوریا یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه او روسي چارواکو د 12 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لري دا ته وایي چې دلته څو ډول غالۍ د کوم هیوادونو راوړی او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالین لرو، سي ترکی دي، ترکیه ناراضي او ایرانی قالین دي، سل ایران ناراضي او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لري؟
نه خیر، افغاني قالین موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي چې نه کده څه درته وایم، چې خلک دې تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالین شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده اسې څوک کم پلی او دا تو شک دا شیم خرڅ کړی دی او خالینم لا نه ده خرڅ.
په یو 12 متره قالین کې یا 12 غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کړه خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخل ودلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه نو دلته مختلف د سند سوس کزه درتو مسه امکت معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د سقالینه د 3000م غټي د سقالینه د 1500م غټي
خیر سی وروره مننه
تا نه هم مننه
لدی خبراتو سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته را ورسیدو یو بل نیم ساعت خبري